سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شوې تاسو هم ازادي راډیو ته غواکې اسمه کتر دي چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز په کابل کې د خبرال مهدی انصاری پر ورکې دوه خوشنۍ څرګند کړې په خبرارتیا کې چې د سیشن می پوراز د دې مرکز په پیپانه کې خبره شوې ویل شو چې انصاری په کابل کې ورک شوې دی خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی د سیشاوت لري چې نو مورې د طالبانو د استخبارات لخوانی ول شوې دی د افغانستان د خبرالان مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې انصاری وضعیت روښانه کړي او کورنۍ سره د جر تر جره یو ځای کې د زمينه برابر کړي د مرکز د طالبانو د حکومت ونځبي علماء جید ویل چې د طالبانو استخبارات مهدی انصاری نه دی نیولې مهدی انصاری تر دې پیښه مخکې په کابل کې د افغانستان له خبری آژانس سره د خبریال په توګه کار کوي د دې خبری آژانس په 1970 کال کې په فعالیت پیل وکړ فرانسوی چارواکو د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د القدی شبکې د بنسټګر او بخانی مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې بوبزي فرانس پریس خبري آژانس د غیبات د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دقیق تامي په ټولنی شبکو کې د خغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی د فرانسې د کورنوي چار وزیر بورنر راتلو په ایکس باندې په خپل ټویټر لیکلی چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنی شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترهګری ملاتړ یې په ډاګه کړی و د رسلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت دی واده ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی د ریسال وخلان عمر بن لادن په سعودي عربستان کې زیږیدل دی خو هغه په سودان او افغانستان کې هم ژوند کړی دی هغه په 19 کلنۍ کې خپل پلار پریښود او بل اخر په 2014 کال کې د فرانسې په شمال کې د نورماندی په ښار کې میشو او منزورګری پیل کړ پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي د پاکستان د رسنیو د راپور لپاره بنسټ د دې واد د بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبرې ناسته کې هغه ادعا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي هغه زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترګرې ډلې وځپي خو په خبرې دغو ډلو فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلان وزارت د پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورختونو اټکل کړی دی د وزارت پر خپلې ویبپاڼې د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د ورختونو اټکل په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی کې شوې دي په لمه کې راغلي چې د ورختونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته ده د طالبان د حکومت د وزارت وای په تیر میاشت کې باندې د ډیر سلوي زره جربز مکه چې غصب شوی و بیرته مسترد کړی ده د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اجن پر خپل ایکس باندې د وزارت دیو بیان په والا ویلي دغه دولتي زمکه په غور میدان مردک تخار نورستان بدغیز او پنشور ولایتونو کې لغصب څخه راګرځول شوی ده د طالبان حکومت په دې اړه چې د زمکه د چاله غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي او رسخه باندې چې د اسرایل پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې یو جګړې مشر سهیل الله حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وژل دی د اسرایل پاوز د شنبه په ورځ په بانک ویل چې حسینی وشه شو دی نور جزئیات نه دی ورکړي په ځین راپورونو کې راغلي چې سهیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل بو حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخې کنټرول ولا ایران نن اسرایل ته خبردار ورکړي چې په دغه وخت کې د بریټ نه کوي تهران یو ونه ورستا پر اسرائیل وړاندې پر اسرائیل لزګونه ته باندې وټوغول ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري افغانستان کې د القاعده او د اشتاد د امریکانو باندې خني خوځيني کتون کې به د نظر دی
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه نور د غواخ دي
د افغانستان په شورو لایته کې د سکل لمړنۍ ووري وریدل
الحمدلله دلته ووري وریدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله
او ایران سره د سرحدي سوداګریز بندر پرانیستل کېدل
دا
د افغانستان د صنعت د تجارت لپاره ډیره مثبت کوم څه سره ته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان ویل افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل ورته بیرته ورغولي. جنرال کینټ فرانک میکنزی په ردو شمالي وی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو سپارښتنه نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې و. د امریکایي په خوانی چارواکي داسې مال د سرګندونې کوي چې په روسیې کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړي کېدو ادعا کړې دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. نور حال فیروزی عزیزی پراپور کی.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سنټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سنټکام قمندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړ کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یو میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړای، او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانې په خوانی قمندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیا بیرته ورغولې. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای کېدای شي.
په بره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله هر څه چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثره مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخیستی دی دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان و وجل مثلا پر چیلایانان عمله وکړه، د روسیې پر سفارت عمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګان عمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت خنه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دا مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځیدلې دی. ودل ګوره چې طالبان رامسته سي کې چیري مثلا د امریکای په کولونه کې امریکای کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه د مسایل راپورت کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې، یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیري خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ته ترسره اوس وګوري. طالبان ځان روسان ته نږدې کړی، اته روسانو په دې ورستیو کې ویلي دي چې شاید طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي وادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماټیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، اته سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل.
متاسفانه سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوې دي. خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټل په برخه کې څومره سره مغه گیوه، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچا باندې نه ونول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې په وضعیت څنګه کې د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړې کې دوه تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزن اخیستلې شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټل په تړاو باندې مغه گینه وو.
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښتي ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې وو کته سي خبري اساتمن خبره شي د کرزي په وخت کې په یو منبسیا کې په ار کې، یعنی د میز د سر پورته سره لاسه پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی، او د دې سر مونګاری کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وېستي چې دغه حالت څه دي، چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ
د چارشنو کې خغلې خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک یا ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنۍ ښځو د اکسونو خبرېدو خبرګونونه راپارول دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه اکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو پلې کول او له بهرنۍ ښځو سره د دوی چلند د توپیر ښکارندوی کوي. نورحال په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم رو از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولې یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خاله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو وینجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیا سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم و د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افتارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رد بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خبرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د حزبالله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزبالله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دوی مهم قمندان دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلواله ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوزي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبريږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرایل څو توغندي وشتلې دي. بلخو اسرایل بیا په دې هواد کې د اکتوبر د بریده کلیزي د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالي ډلې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هیرس پر اسرایل د حماس د نمړی کلیزي د بریده په مناسبت د بریده خندلې خټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کیدو غوښتن کړي. لدی بریده روسته اسرایل پر غزه پراخ هوا یو ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتي چارواکي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه له 2000 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایرانی چارواکي او د طالبان حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یبنوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیسلو په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی محمد کریمی تازه ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نموړي د ورسي سفر په ترڅ کې شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې او چې تر رسیدلي ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبري اژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د ورستی سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلې دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړلیکونو د چیړلو لپاره یو کمیټه تاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د وی کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي رادیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت پر ډیرو مثبت کونکو زیات سهولت از چون کې پیلان د درې بندرونه چې دي د نیمروز فرا او د اسلام کری په دې باندې خپل حدازه زیات په بیروبار زیات دي. د خپل پر مال اکثره وخت یو هفته لاسوروازي د رسوال شروز بندرور کې ولاړ وي نو ځکه په دې باندې د موري جمرازي او د صنعتکار او تجار په فارغ ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارهناو تورخم او غلام خان په بندر کې مخبل 15 ټیلر مال استه چولای سلکه زب خپل تاوني شویم. هر څو چې لارې خلاص شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره درون نه تقریبا نزدیم د مصارف به کمیږي او وخت به کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پښتون لپاره یو ذریعہ وګرځي.
لدې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوې دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
کنر کې د کلوب راغونو پر اختر ریاست مسولین وای په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په عملی ملاتړ سلور سی ولس کورنوي ته د سکلو پاکوبه چمتو کړی دی.
په کونر کې د کلیو پراختیا او بیرغون ریاست چارواکي وای د ختیځي او لری پرتی ولسوالۍ ناړی په دوه کلو کې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت پاکو بو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته ضرورت نشته، ځکه چې دا 400 کاله زپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږم نه، خو ان شاء الله ولازم
منګه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح بورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی وهبادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیا برابروي. هغه په ناړی کې د سخلو پاکو بو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسه په واسطه باندې د ناړی په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې دوه شبکو څخه به په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفید کیږي.
د خاغلی لطیفی په خبره لدی وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړي او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
مشکل په خروبانه راوړلې کلم دسی راوړلې پشابان دی راوړلې.
د ناړی ولسوالۍ په فقیر آباد او شګي کلیو کې 411 کورنۍ ته د څښلو پاک اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ لامل په ډیرې ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو خو ترغې د مخه خبرونه افغانستان د خبرلار مرکز په کابل کې دی به خبر المهدی انصاری پر ورکې دوه خوشینی څرګنده کړی ده. په خبرتیا کې چې د سیشن می پوراز د دې مرکز په وپاڼه کې خبر شوی ویل شوی چې انصاری په کابل کې ورک شو دی، خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی د سیشاوید لري چې نو موړی د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبرلار مرکز د طالبانو حکومت غوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره یې ژر تر ژره یو ځای کېدو ته زمینه برابر کړي. دغه مرکز د طالبانو حکومت ته وینځ ویلو موجه ته ویلي چې د استخبارات چې استخباراتو مهدی انصاری نه دی نیولی. فرانسوي چارواکو د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د القاعده شبکې د بنسټګر او پخواني مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې ووځي. فرانس پرېس خبري ایجنسی د تخریبات چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه اقدام په ټولنیزو شبکو کې د خاغلی عمر له څرګندونو وروسته کړی دی. د فرانسې د کورنوي چارو وزیر برونور راتلو په ایکس باندې لیکلي چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپل ټولنیزو شبکو کې داسې څرګندونې خبرې کړې وې چې د ترګری ملاتړ په ډاګه کړی و. د رتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړې مشروعیت د هیواد د ملي امنیت لګټو سره سم تایید کړی دی. پاکستان وزل بیا پر طالبانو حکومت غکړی چې دا غوتره ګروډلو غوښنو ته پام کړی چې د افغانستان او سیمې نه خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دیواد بهرنی چارو وزارت ویندي ممتاز هرا بلوچ په وی خبري ناسه کې غیدا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې خکېل ډلې د پاکستان په بلوچستانیلت کې روزل شوی وي. هغه زیاته کړې چې هم طالبان هڅه کوي چې دا ترګروډلې وځپی خو په خبرې د غوډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواخ جوړوي. روسي خبرم دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼه د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
ګران دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
اند ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته واستونځ جوړیږي تس څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخباراتو لخوا بخي ور کیږي مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
چیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند امداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مل لاس ورکړي بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خراب شوي وي. ځینې ځوانان په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل شوي وي.
ام دمو بزو چلو ملتی ام وکړی قدر منو اوریدونکو خای تاسو هم د لیدلی او اوریدلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتريخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماستری او ډاکټورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبرې بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رات ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه هم دا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اړه راته وایي:
بیکاری د جرمونو مور ده. څوک چې اوزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپل د جرمونو یو جرړه ده، د جرمونو یو ریښه ده. کچېری کاري زمینه پیدا نسی نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته بلاسا شي. غلا خپل هغه د جرمونو دي، جرمونو ته بلاسا شي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پنګوال وهڅه وسه چې پنګونې وکړي، باید د حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي، د ښې پنګونې برق ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پرېږدي کېږي قاچاقي لاره به راګرځول سوي، بله بدایي چې خپل ځوانان مو په خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي، او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مله لاس ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي وي، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړېستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دی هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتور خمي چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی اوزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابر نه ده. دا ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه اکثره یو شمیر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بیرته افغانستان ته راوړي. په کل کې له حکومته مه هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینه پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبه لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی په خوا یو کسب زده کړی و، او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړو وړو دکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هیوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرکي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری ترکچی پوری او دی صبر او دی زغم او دی حوصله مندی او دی تر څنګ دی وات کی دفاتو کی دو اغا هی ودانی مینی فرا دست مسائل ور سر شریکو پا دیوان باس که تر صوتونی دی تشویق کو چه دی دلتا پاکشی او دی دلتا دی افغانستان دی آبادی دی فرا کارو بکا خو متاسفانه دیر کم برخه دی به اصطلاح دی تا آماده کی چه هم دا ذهنیت ومنی او دی به اصطلاح پاتشی دلتا او یا دی خپل زدکت تا ادامه ورکا او دلتا دی پاتو که دو دی پاره او کار بار جور کلی. متاسفانه چه دا دیر کم ده دا طبقه دیمو اغا همیشانه وختنه دی ځوانان نه داده چه دست برنامه ځانو تا انتخاب که چه بخپل و پخو بانده وداره او دست برنامه یا دست کار شروع که چه خپل اتاس اختیار کیوی او خودکفا حالت تا بلار شه. نو دیمو وختنه او مشوره دیتا دادی زد دی وی کورانه مشوریم یورور می او یوزوی می دوست پل حالا به کار دی نو خپل مو هم رنج ورو دیده وزیر نه تا سخترین حالتی چه فانانو بانده را غلی دی بس نو بغیر دی صبر نه بلا چاره نه لرو.
افغان جونی هم چه زدکړه او کار دواړه ور باندې بندي دی وضعیت ستړي کړی دی. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زدکړې کړې په خبره ووس د لارې کرایې ته هم حیرانه وی چې لکومې کړې
بخو ډیر خو خپل دنده می وظیفه می وا په کار و ما اوس خو نو دا تفاوت تر چاته څرګند معلوم ده چې بیکار شي اقتصادي وضعیت خرابېږي سړی د خپل هدفونو په شاو پاتې کیږي کوم چې درلودلې نو دا ډیر غټ غټ بدلون نه انسان په ژوند کې راولي د سینې چې مثلا د موږ خپل لاس کار د چې موږ خپل دنده نشو پیدا کولای نه وظیفه خو په خو وی ډیر وی او خې وظیفه مو درلودې مګر اوس خو چانس نشته کنه نو هغه لپاره کوم مشکل یم تیر وی زغم وی لکه خپل ځان می چې په دې هیڅ کاو مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی پیغام چې سختي ور باندې راځي مګر پرته له دې چې حوصله او غم او وای زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حلیار نه لري نو که الکان وغوي شاتر جنو ډیر سخت حالت کې خو تینجونو په دې ډیر سخته چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندې دي کنه د الکان لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په ډیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي او چې اکثره هغه هم بیکار دي اوس نو د هغه هم خراب وضعیت کې دوی دي
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي خو په خبره چې د کار کولو زمينه ورته برابر وي د کابل اوسېدونکي عاشق الله هم دا خبره کوي
په دې وخت کې دوی اړتیا لري انرژي لري چې ښه کار وکړي شي متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي په قشاق لارو وړي نور هیوادونو ته چې اکثریت په لارو کې هم وژل کیږي ځینې خپل منزل ته رسی ځینې نه رسی او بدو پیښو قربانیان کیږي دا هم د بیکاری یو لامل دی ستر لامل چې کله ځوانان ډیر مجبور سي نو هغه بل هیواده مجبور دی په باسي ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي رواني ستونزې پیدا کړي دي د یو ځوان لپاره کار ډیر مهم دی کله چې په داسې حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډیر زوريږي که چیرته ځوان کار ونه لري او مرد یک سال خورنه مرد هر سال نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغه مجبور دي د غوینه بغلا هم کیږي د غوینه به نور خلک هم ګټه پورته کوي د غنه به ډیر بد کارونو لپاره هغه ته ذهنیت ورکول کیږي هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول څو زړه ورته وای چې یاره دا کار وکه ته نور نه یاد کورنۍ لپاره خو به پیسې پیدا کی کله چې پیسې پیدا شو پتا کار کیږي هغه به کیږي په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیا د ځوانانو خو بيخي لا جو وتل موږ تاسو شهیدان یاست چې کله ځوان به پیسو وینو هغه بس خل وی سي دغه اولادونه وی دغه میرمن وی هغه کورنۍ ولري زما په نظر هغه کار کارو غوړي د پیسګي لامل وي کی چې ته پیسې ولري کار ولري وظیفه ولري روزګار ولري نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي نو په کار دا چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي دوی ته د کار زمينه برابر شي ترسو د نورو هیوادونو ته د تک مخه ونول شي د دوی روزګار هم کوي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې سره مرسته وکړي
دا بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لک امکانات هم وي خبداوی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي
بیکاری حتی رسیدل د نړیوال لیمټی کلاس کړي دا په لو کوم سی وی دی مثلا هغه کوم چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وسیله هم له کمپنۍ یا فابریکې هم بنې سوي دي خلای دا چې یو کوچنی بزنس سره جوړ کی په هغه بزنس کې مختلف سی او د رواني ناروغي او ځینې سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي دا به زه بهتره لار کړی شم زه هم د دغه ځوانانو څخه یو يم ما مخکې وظیفه درلود البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه ارتس سره درلود بیا ورسره هم تسلیم نشم ځان خپل ودرو یو ورکه کاروبار ځان شروع کول البته زه نزل تسلیم نه کوم چې مننه څنګه می کورسو کې زده کړم ماشومان ته شروع کړی چې هغه دی نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سره مرسته وکړه
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کیږي چې کله له دوی سره همکاري کړی وي کار ورکوي کنه ځای ورته نشته لدی ځوان سره مې مرکه کړې په ګاډي سره اور
په خوده ځینی ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل اصحاب د لاس اور کړل په دې بازار تر وځي کار نشته دی بیرته کور ته ځي همداسې ټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې د دوی ژوند تریخ په دباندې د دوی ژوند تریخ نوره په افغانستان کې څه پاتې نه دي صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی که د هغې تره زوی د هغه ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي تا ته وظیفه در کوي که نه چا دپاره وظیفې نشته دي خپله که زه درته ووایم زما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم ډاکټر مې ځان سره بوتللو د سیاست بستر شبخانې ته ورغللو کله چې د دوی اسناد دل دی د ټولې نمرې و نه وی اته نه وی شپګ نه وی دا د جکترین نمرې دی نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی د دې ستاج دورې نمرې چکړلې د دې مخامخ انټرویو واخستله ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست وای چې تا جهاد کړی کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه دا کړی ما ورته ما تی خپل د تاریخ وګوره دا د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو ولې د جهاد کولو کده خپل تعلیم کړی وای تاسو کورنۍ نه کوم چې جهاد کړی ما ورته ما نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورنۍ کې مو چې څوک چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی وروره دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته د حق اولیت د هغه خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړې او چا جهاد کې شرکت کړی دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری دی فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بېرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا سو پوری غریب خلک دی یو خانه بیکار شي بل خانه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو ساغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کومه لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه بچ شی جوړیږي چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $5,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $5,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شئ رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او د څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لاره غوره کړئ خو چاته دا وایي خلک دلته په تنګ شوي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې که بیرته خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي
بله د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونې جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولې دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریانې اخیسته ما ته هسې چټي شوې ته په درد ما ته وخوړلې دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه یې دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خوا شو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه نباسي نور چا لپاره کار نشته
بله تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بخش کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکړئ زه زادانه کار نشم نشم کولای. اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بندې دي کنه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بندې دي کنه، هم دسی په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړی دي.
بله، دا څومره منفی پایلې درلودلی سي که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاری، خو که وځي کو ډیر بخی.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله، دا د عوام دپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه، تا یو درد هم په زړه کې لرلې، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان را دیغه خبره چې شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلی کې ګبنا الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نور خو دې دولت نه هیڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم پزړه کې یو سرمان دې دولت نه لرو، هغه موږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي یعنی موږ ورنه بل ارث یو، دوی دې ترازو په یو خوا کې دې موږ په بل خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی موږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي غزوی به دا دولت دوی د چاره اوس دې لګیا بوي، رنز نه به رنزور کیږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي، مګر اوسنۍ حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي کنه، دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدنې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته. خو دوی دا کار نه کوي، دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی در پسې راځي، لپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نه سي. د یو خو عام ناست دی، خو کله دې د 300-200 ځوانان راټول کړل، تا ته یو ستونزه جوړیږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکیږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړي له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازړه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو، یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي. خو دا خو بند پاتې شول، موږ یو زندان کې یو. په لنډه دا درته ووایم.
بله، په اخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په اخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نور نه شي کولای، صحیح ده، نور کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت ولرئ. ښه وخت.
دا گران دوستان دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
پلی